Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل انده هر کله کوم ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدلی شي. دا معمول سره سم نننۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسېد. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوي. د نوموړي په خبره په متقابلو ډزو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلا وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو له امن ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډېر شوي دي. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسېدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژل او ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی وایي د دې پیښې د مرګ شوب لپاره دا بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریان وو، دوه مړه شول وویشتل شول او دوه مو ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس د والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کیږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط کېښود چې د افغانستان هوایي چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایي چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایي شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړي او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کیږي. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا لخوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړې. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ 28 شماله لیږدوله چې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برتانیا یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشې کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلی خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزو او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالی او اصله کاناډایي خبریال او میړه یې درې کینیایي وګړي درې د تنزانیا دوه امریکایان یو برتانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلې تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سنی تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر ضد جنګیږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوي صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوي صدر اعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو خبرونه ملازادي راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په څو اونیو کې دوهم بین الافغاني کانفرانس جوړیږي. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال وژل شوی. په کونړ کې د وټپور د ولسوالۍ د خلکو امنیتي ستونزې هم در سره شریکوو. دا هغې انجلۍ له حاله مو هم خبروو چې په کانکور ازموینه کې له بې نتیجې کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. او که وخت وو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرانس د جوړېدو په هکله کړی دی. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دویم بین الافغاني کانفرانس د جوړېدو خبره کوي. د دغه شورا مشر په قطر کې لومړنۍ بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل وباله. دا دوهې لومړنۍ بین الافغاني کانفرانس یو هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابرول یاد شوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیق نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکې ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده، او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته ضرور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چېرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي محب د جرمني له سفیر څخه د همدې کابله مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وباله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشران او چې سیاسي څیرې په خوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استازي او یو شمېر ځینې فعالان پکې شامل وي له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سوه او سولې ته یې هیلې او خوشبیني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونۍ اعلامیه کې هم سره له دې چې دا یې وښه پیلامه بلل سوې خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول، د بې نتیجې بحثونو مخنیوی، د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایل بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوي وای. د دوهمی بین الافغانی غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیز غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په پکتیا ولایت کې د یوې سیمهیزي راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګند کسان وژلې. دا په روان کال کې په افغانستان کې څلورم خبریال دی چې وژل کیږي. حبیب رحمان تاثیری په اړه رپورټ لري.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسان وژلې دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تېر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل سوی دی. منګل زیاتوي نادرشاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاکوګانو وهل سوی، وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څاه ته غورځول سوی دی.
تیر شپه په گردیز کې د گردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تېر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاکوګانو وهل شوی، وژل شوی او وروسته بیا یو څا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل زیاتوي کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغې هم پېښه منلې ده، خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي. که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د دله کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغې وایي چې نادرشاه له هیچا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغه پیښې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېده.
ازادي خبری مجله اوري. اوس به هم کونړ ته لاړ شو. دغلته د وټپور ولسوالۍ چې یو وخت امن و، اوسیدونکي اوس شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو امنیت خرابېږي او باید د امنیت د ښه کېدو لپاره ورته محلي اردو جوړه شي. د دې موضوع تفصیل له روحلان ورینه اورو.
د وټپور ولسوالۍ د هغو سیمو اوسیدونکي چې پخوا پکې امنیت ښه و خو اوس کمزوری شوی، وایي د شپې لخوا له کورونو نشي راوتلی او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجي زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دغه علاقه د مالته اوسېږو، موږ د شپې ماښام مانځنه وروسته موږ د کوره نشو وتلی. پدې پلن شو پورې وته هم دې وجنه چې دلته محلي اردو وي خلق وي امنیت به موږ به د ورځې امتلیا د شپې به هم دې مشکل ته پیدا شي نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کور نه شو راوته وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي بل طرف ته عمارتین دي معامله جوړه کړې په کوړنګل او په چا پدر او په شوړیک باندې جنگ دی.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چا یې خبرې ته غوږ نه دی نیولې او هم دا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت کمزوری کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه څو دفعه وکړله خو موږ تر اوسه پورې حکومت ته توجه نه ده کړې. زموږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زموږ دا کډې هم راووتې د کلي نه کلي هم زموږ داسې ګډوډ دی خو حکومت موږ ته توجه نه کړله. زموږ دپاره ډېره مهمه ده یو خو دا بېروزګاره خلک به پکار شي یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانی نه شي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی نو د امنیت پیاوړتیا دپاره ورته د محلي اردو منظورېدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمون غوښتنه ده چې مونږ ته باید د محلي اردو یو ټوله وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي یو خود محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري. هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یادې ولسوالۍ د امنیت ښه والي دپاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیولی په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي د عاجل د بیزونه جوړیږي.
خلک وای پخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری ځایونو ته تللی شو خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د کونړ له ولایت څخه مو د وټپور د خلکو امنیتي ستونزې واورېدي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خالد سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. رسپانې لیکلي 15 کلن خالد سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له ننوتو 2 کاله وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شو. د امریکا او بریتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یوه تکړه قمندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللی دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په هلو ځلو او کار کې شک نشته خو نوموړی په هغو اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې کښلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,640,000 ته رسیږي نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرشوب لري زیاتې اوړي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یوه داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګرانه کار دی. د امریکایي ورځپاڼې د خپل راپور په دوام کې کښلي جنرال خالد سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنیت قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي دي. ورځپاڼه وایي چې ټول هم د جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږی د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وای سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هر کلی سره مخامخ شوي خدای لا هم د فساد لشتوالي زوريږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هر شپه تر ویدیدو مخکې لشتر لشه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پولیسو له 15 قمندانانو سره ټلیفوني خبري کوي او له هغوی پوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز ته ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې رانولي، هغوی به په خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یوه امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دغه پوځي له وژل کېدو سره سږکال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 10 تنو ته ورسید.
هغه نجلۍ چې په کانکورس ماینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان وژنې هڅه کړې له حکومت عدالت غواړي. دا د سمنګانو و 3 کلنه اوسیدونکې شمیله ده چې تیزاب څښلې اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. د افغانستان د کانکور کمیټه وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا د سمنګانو اوسیدونکو 3 کلنه شمیله ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیله چې سمې خبرې نشي کولی وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزولی ورته پیغورونه ورکول. همزولو او همسنتیانو راته پیغور کاوه چې کامیابه نه شو. زما ډېره هیله دا وه چې د انجینرۍ پوهنځي ته کامیابه شوم. د نوموړې کورنۍ وایي که څه هم شمیله ښې نمرې وړي خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیله تره او خسر حاجي سمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیله ځواب کړه دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي.
سرش تاثیر بد کرد دیگه هم سنفیایش بر آمد
ده بوبل پا شمیلات دی موضوع دی را ناور آغیز وکڑا زکر نور هم سنفیان بریالی شو و حقا پات شو. کل چه حقی دا خبر وابرید تیزا بی وست کل سمانگان و روختون ور تا زواب ور کرو من کابل تا انتقال کرد.
کابل انتقال بید
ده شمیلا معالج داکتر قیس نگزاد وی هیلمان ده چه ده شمیلا پا روخته ای حالت که خوال راشی
دوی ده تیزاب تسامم سوی و فیلحال زینه مشکلات دوی پا حازمه سیستم که پیدا شوی ده پرتلاغانه ولی بیا مونگا ده ستا دقیق نسو پیش بینی کولای چه مثلا ده حالت سنگه کی گی خو هم ده امغا عمومی احتمامات چه مثلا یا مریض چه ده تسامم تیزاب پلاوها یا آجل شفاخانه تا مراجع کی مونگ هاگه نیوله یو خدای میرا بنده چه دوی پا صحیح حالت که دسی بهبود پیداش.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دوه تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبی وایي
سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره. مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره 7 نمره 8 نمره، اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی میده بشه 3 نمره 2 نمره یا گاهی 1 نمره 252 نمره گرفت و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
ما زه اوس په خپل لس نمبرو کې پاتې یم، یعنی ما ته هغه داسې احساس وشوړو کنه چې زه په چشم نه پوهیم. یعنی باوجود چې ما یو کال خپل کانکور امادګي ویله خو درسونه مې ورته ویله خو د هغې نه بعد هم یو سل نوي نمبر یو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,09,329 تنو نوملیکنه کړې وه چې له دې ډلې 1,04,871 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1,390 کال د کانکور د ازموینې اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف د یو سیمهییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازی بغداد ته د سفر پر مهال وایي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېټ زیاتېدل عراق او نورو هیوادو ته خطرناک نتایج لري. د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی د جولای پر 13 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times,
دا وای اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سره کښېناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو ولاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناکې وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کنفرانس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هېوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې یې خاوره د جګړې په ډګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي.
دوستان اوس هم یو اربیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلا وخت. دا گزرګای نور ولسوالۍ ساده لړیو ته ویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې. 15 سرتیري پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلې ایز برید د دوو بریدکونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینو ولو سره تیر مقام پای ته ورسید. دا بادغیس چارواکي وایي بریدکونکو کې پرون غرمه مهال د هوټل د دروازې ساتونکي په ډزو وواژه او ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وایي د دې پیښې د مرګ شوب لپاره د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه څلور تن امنیتي سرتیري وشل شوي او دیارلس نور سرتیري ټپیان دي. د پوینا یو شمیر ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا د تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړې چې له مخې به د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوي عملیې د خوشي کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې